اوزا مراسم یاد بود احمد زاهر برگزار می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د اسرائیل پوځ وایي نن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هماله د ایران تسنیم خبری آژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تیلو په زیرمو کې هم د چاودنو راپورونه ورکړل شوي. د تسنیم د اداله مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د اداله مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسیدو چارې پکې مخته تللې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم د یک شنبې په سهار په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه بیا پیل کړل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې جزئیات وروسته په خبرونه کې درسره شریکوم. راپور نه وایي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې دوه افغان خبریالان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. پاکستانی خبریالانو له هغې ډلې آزاد خبریال طاهر خان د شنبې په ورځ تر خپل اکس پاڼه د چارواکو په حواله ویلي نصیر احمد بهروز او زکی صفایی د هغوی د ویزو د نه تمدید له کبله لومړی نیول شوي او بیا اخراج شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام په نوم یوې کمیټې هم تیره شپه د خبریالانو د اخراج خبر پر خپل اکس پاڼه او پخوانی ټویټر خپور کړی دی. خبر کې راغلی چې نصیر احمد بهروز په حاجی کمپ کې لیوې اونۍ توقیف وروسته پرون شنبه ډیپورت شو او زکی صفایی څو ورځې مخکې. خبریالانو د پاکستان له چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ له کمیټو غوښتي چې په اسلام آباد کې د هغو افغان خبریالانو ستونزو ته پام وکړي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي. د امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې پرون شنبه هم مظاهرې روانې وې. د اسوشیتد پریس خبری آژانس د راپور له مخې مظاهره چانو د استبداد ضد او د ډیموکراسۍ او د کډوالو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول. امریکایي چارواکو له مظاهره چانو څخه د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې تاوتریخوالی هیڅ د زغملو نه دی. په لاس انجلس کې چې د لومړي ځل لپاره تېر اونۍ دغه اعتراضونه وپارېدل د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ خوډاب شوی او پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز او نورو وسیلو کار اخیستی دی. دغه مظاهرې وروسته تر هغې وپارېده چې د ګمرک او کډوالۍ پولیسو د لاس انجلس په لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپې ووهلې. چارواکي وایي د چاپو هدف یې د غیر قانوني کډوالو نیول او د هغوی اخراجول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد پوځیان د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځمکري ځواکونه وبلل او د هغوی لاسته راوړنې یې وستایلې. ټرمپ پرون شنبه په واشنگټن کې د خپل پوځ د جوړولو د 250 کلیزې مراسمو ته وویل چې ځواکونه د افغانستان په ګډون بیلابیلو سیمو کې لاسته راوړنې لري او ښځلیدلې دي. د دغو مراسمو پر مهال ځانګړي پوځي نندارې هم ترسره شوې. د راپورونو له مخې امریکا 2.6 میلیونه پوځیان لري. دغه مراسم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیږیدو له 90مې کلیزې سره هممهاله نیول شوي. ټرمپ ویلي د روسیې ولسمشر د کلیزې د مبارکۍ په پار پرون ورسره ټلیفوني خبرې کړې خو په خبره یې تر ډیره د ایران پر وضعیت غږېدلې دي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه او نور راپورونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کوي. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. اسرائیل او ایران نن یک شنبه یو پر بل تازه بریدونه کړي. اسرائیل د ایران د دفاع وزارت ودانۍ ویشتلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل یا ټکنی شوي.
من هم لګړنو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او لګړنو ستونزو سره مخ شو. د حصې تعمیل له مسؤلینو هیله ده چې په دغه اړوند کاریو کې موږ دپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي.
پاکستان کې نږدې 200,000 افغان ماشومان له زده کړو محروم شوي.
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي.
پرون د احمد ظاهر د زوکړې ورځ وه. هغه افغان هنرمند چې خپله نشته خو غږ لا هم په کور دننه او بهر کې پراخ مینوال لري. نورا پرونه همشته هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د دې خبری مجلې د سر راپور ته او پایل هم د ایران او اسرائیل ترمنز د جګړې له وروستیو جزئیات کوو. د اسرائیل پوځ وای نن یک شنبه پر ایران کې ګڼ شمیر هدفونه په نښه کړی دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هممهاله د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څنګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تسنیم د اعلان مخې د غبرید کې یوازې د دفاع وزارت یو اداري ودانۍ سرسری زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څنګه د دې لپاره په نښه کړي چې د اعلان مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسیدو چارې پکې مختتلې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم نن یک شنبه په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه پیل کړي. د اسرائیلو پوځ د یک شنبه په سهار وختي راپور ورکړ چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړې او له خلکو یې وغوښتل چې پناه واخلي. اسوسییټډ پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په نننیو بریدونو کې چې په یو استوګنیزه ودانۍ باندې شوی په اسرائیلو کې 4 کسان وژل شوی. په اسرائیلو باندې د ایران د بریدونو له نوې څپې وروسته سپاهی پاسداران انقلاب ګواښ وکړ چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ووایي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوې چې له تیرو 2 اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچان یو اټومي تړون ته د رسیدو هڅه کوي. ایران اوس د اټومي خبرو دوام نه توجیه کیدونکی کار بللی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې له لوړ پوړي ډیپلوماتې کایا کالاش سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي خبرې اترې نه توجیه کیدونکې دي. په یو بیان کې چې دولتي ایرنا خبری اژانس لخوا خپور شوی عراقچی وویل چې د هغه په هیواد باندې د اسرائیلو بریدونه د هغه په نظر د واشنگتن د ملاتړ مستقیمه پایله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ له ایران څخه وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په اړه له واشنگتن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ د ادارې د دوهمې دورې له پیل راهیسې متحده ایالات او ایران د نوي اټومي تړون لپاره هڅه کوي او 15 پړاو خبرې کړي خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دی رسیدلې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکارې ادارې اعلان کړی چې د امریکا د مرستو له کمیدو او بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم فعالیتونه ټکنی شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې روغتیایي مرکزونو ته دا مهال هغه سې پاملرنه نه کیږي لکه پخوا چې وه او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو و چې په خپل سیمه کې د روغتیا اسانتیاو او مرکزونو له نشټوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سیاسي رادیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډېر لرې دی چې له امله یې ځایي خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ یو. د سې تعمیل له مسؤلینو او همدارنګه مسؤل دویم مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره لاسه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالیانی حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړې توګه شدې ورکوونکي او امیدواره میرمنې او هغه کسان چې د ورستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوالو سازمانونو لکه دبلیو ایچ او او نورو ادارو د روغتیایي سکتور بودیجې درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 2 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. د پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای هم د جوزا میاستی په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړي توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2025 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د ملګرو ملتونو د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان یا پی آر پی وای چې نږدې 2,00,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې په پاکستان کې لزده کړو بې برخې دي. دغلته د کډوالو فعالان هم د ستونزو تاییدوي او وایي چې د کډوالو له ډلې ګڼ شمېر له تعلیمه بې برخې او هغه محدود شمېر هم چې تعلیم ته لاسرسی لري هغوی د زده کړو لپاره پیسې لګوي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان RRP ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,40,000 افغان ماشومان او تنکي ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14مه د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی په کې راغلي چې د افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې لکه مخ سره مخ دي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنکی ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلند او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېری سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولای شي له بې ځایه کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو تر څنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان یې په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه خو د زده کړو د بشپړتیا هیله لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل. دلته پاکستان ته کډوال شو. دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپل دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالي ستونزو تر څنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلور اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
دختران او پسران افغان
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن کشمیر خصوصی خوانزی لویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي
شامل نه مسازه.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې د غلطه میشت په سلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي. په شخصي مکتبونو کې افیس یې ورکاندي او دا اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکی دي.
د سیمایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2020 کال کې شاوخوا 1,200,000 افغان ماشومان چې لنیمایي زیاتې انجونې دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي. خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت لامل یې تقاضا ډېره ولا هم ډېر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د انجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېری افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,60,000 ډېر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډېر بې اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتري لپاره دا سانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا غوښتنه په داسې محال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په خوست، پکتیا او د غراس ختیځو او شمالي ولایتونو کې د میله ځایونو ته د ځوانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل له نجیب الله الخیلاور.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړخ ته پام ډېر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزور دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لرې سیمو او نورو ولایتونو ته ولاړ شي. نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریزایونه جوړ شي. یو تنخستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال رادیو سره په دې توګه شریک کړه.
کچېره موږ تاسو بلا بلا زینه ته وګرځو د خصوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو د چکر ته دغه تللو وګورو نو دا موږ ته په دې دلاله ترکوي چې له چکر سره مینه لري بلا بلا زینه ته غواړي لاړ شي تفریح وکړي منظرې وکړي کچېره په دغه زینه باندې سرمایه گذاري وکړي نو دغه بدوی ګټي ولري لمړی ګټه پیدا وي چې دولت لپاره په عواید جمع شي وي همدا ډول د خصوالو او د نور خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
خوستی ځوانان او سیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړی نه غنی چې هغوی دوامدار کاروبار کوي او له فکری او فزیکی سمانی سره مخامخیږي. د خوست یو بل سیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بل خصوص ډیر خوند دی سیاحت څخه اخلي او د حکومت څخه هم خلک دا چې د سیاحتي ځایونو ته ډیر پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کینول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله المسغرنی د خوست ولایت د دخیو کلي اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ارماته د خوست ولایت دخیو کلي بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شلو زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوي او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه مو غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل
د خمرغه د افغانستان د ځینې نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوباریو باک او ځینې نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لرې سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډېره دا بهیر ټکنی شو او ډېریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته دا لرو چې پرون د خبرګولی یا جوزا څلوروشتمه د افغان مشهور سندرغړی احمد ظاهر د زوکړې لورځ سره برابر و. هغه په همدې نیټه د در درس کلنې په عمر د ژوند پور پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر لمرګ لسیز یاوړي خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق لامله چې درلودې لا هم خلک هغه اوري او خوښوي. هغه نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې هم خپل مینوال لري.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
للور دستکرو را گرزول شوی یو افغان انجلی و چوی ده احمد ظاهر سندری اوری او ده طالبانو ده حکومت لخوا پرنجونو لگول شوی محدودیتون جاری. ده چنق وری ده موضوع ده اساسیت لعمل اینو پراپور که خپوشی از دیر اردیو تیو ویل
وقتی آهنگ های احمد ظاهر
کلشی ده احمد ظاهر سندری اورم فکر کن چه هغا هم اسما هم نسل ده او ده سندرو اوری دلی اسما زهه نرموی خصوصا ده صدور کالا چه طالبان پر افغانستان واکمن شوی و طولی خوخی او هیلی لنجون و خوز و خیستی دی واقعا چه ده احمد ظاهر خیق قلبات ده
جاویدانه
لقل شراب دسرو لبان و سنم لقل شراب دسرو لبان و سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې لمرګې د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودې لا یې هم خلک اوري او خوښوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی دی. خو د احمد ظاهر مینوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټیکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقی بند شوی او ان موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو. خو زه خپل د هغه علاقه له عمله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنه خوند اخلم.
همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است.
نرازی جانان زما جانان زما روتیو کا بستر کے زگا خوب میں دے چشمان زما روتیو کا بستر کے زگا خوب میں دے چشمان.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1915 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی او د 1915 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1915 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و. خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د ده مینهوالو بیرته ورغوه. احمد ظاهر له دیشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 410 ته رسیږي. دا سندرې ډیری په دوو رسمي ژبو دري او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبې هم سندرې ویلې دي. یو شمیر افغان شاعران له دې ډلې وهاب مجیر د احمد ظاهر د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه دقت بولي.
زنده یاد احمد ظاهر. یکی از
احمد ظاهر د هغو افغان سندرغارو له ډلې و چې شعر ته یې بې حده اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یو راز یې په شعرونو کې د ده دقت او وسواس و.
در انتخاب شعر داشته.
احمد ظاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړې پروین احمدیار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلي وو هر کال په یواد کې د غبرګولي په 24 د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در تراوړم صاحب در تماخم یار سم در سره خانه دوران شجوی یار سم در سره خانه دوران شجوی او بدر تراوړم صاحب در تماخم یار سم در سره خانه دوران شجوی ویشتل قبل سن سنگار مینا جوگی او بدر تراوڑم صاحب در تماخم یرزم در سر خانه دوران شجوگی او بدر تراوڑم صاحب در تماخم یرزم در سر خانه دوران شجوگی
کدو تیرا کنا دیوال سرے کدو تیرا کنا لاد خدگر دبیا بجور کلی دیوالو نو چگی او بدر ناونا صاب در تپاخو گرزم در سر خانه دوران شجوگی گرزم در سر خانه دوران شجوگی یار د پار درم سر جرو کب موجودی او بدر کراوڑو صاحب بدر تپاخو یار زم در سر خانه دوران شجوگی یار زم در سر خانه دوران شجوگی او بدر کراوڑو صاحب بدر تپاخو یار زم در سر خانه دوران شجوگی یار زم در سر خانه دوران شجوگی او بدر کراوڑو صاحب بدر تپاخو خانه دوران شجوگی.
آزادی رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د آزادی ملما
طارق وزیر میلمه دی د خوستې هم لیکوال دی هم مدني فعال وزیر سپ ک لراډو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لور ممکن دا ز ډیر ډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبرې کوم چې وزارت سره د هم د سره کنه دی
سلام ورسې تاسو د ریډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایو چې خو نه ز په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص نه الله خو ځوانان ډیر وخت
وزارت لا وخت شته دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شید او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص نه
نه دا خو د کورنۍ تخلص ته د قوم دی نو ما به تر وګړل چې امدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم په نيتري واده د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني نو هغه څه بس وي خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسې کو دلته وزیر نشته نو دا تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډیر عام اوسي کې دلته نو یو څه هغه متفاوت وره پښته نو زه کوم انداز غواره کړم د کورنۍ تخلص د پیژندنې په اړه زه فکر کوم نور تخلصونه ته دار ته کار شو
ک تعلیم تراشم دی کابل د شونه روزنه پانتون مو خپل خوا شو چې ول وست ک ورته کامیاب شو
نه ما خو شوق الاول لرو په هني سره زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوخیږي مو نه په یګم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راځه یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي هم ستړی بنوي اوس کوم مسلک دی نه خوږي او کې لګي دا د انسان د ستړیا لامل کیږي د ژوند به خوندای سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه زه د ادبیاتو یو ځکون کوم او خوږي مې چې ادبیات ولورم مطالعه کې وکم خو به د مسلک لپاره روپانه ډیره راتکه کار شو یعنی زمي چې کوم را مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې تر ټولو به تر شایره ته امداد او زه دالو سپلشم هغه د بودیزم په دین کې استلاده دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د غي مطابق ولاړ شي که د خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي تر لاسه کوي په ډول به نه کیږي نو ما تخپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا دی یو شاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبري وکما یا په دې برخه کې تدریس وکم نو زکه د غیز د کون کما کنکور کې هم انځو اړ انتخابونه دی ارو په هني کړي وو تکبل پانتون نیولې به تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار و هغه اول انتخاب چې د تکبل پانتون هغه ته کامیاب شو دریم سمستر روان
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزکه دا خداسته چې دغه مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسيږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې په ځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه اینه د وده په څیر دی اوس مثلا د وده انتخاب کوي خو یو شپږ یا کال دی له کسرې تیر وي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم چې مخکې مخکې مې ځینې کتابونه په ول وصل مثلا زه خو ځان وازمې ما کولای شم نه شم کولای سر مې ورکې خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د نصابي وسونه دا وی چې ډیر دي دا شای ځانمن ده خو به ګټه دا ده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې ورو په هره ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ځوقي په ایسم لا دا غرو په هنه چې دا د ادبیاتو ډیر نر لري کیږي اس په انجینرۍ ته سم د ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې ورو په هنه خپل زه فکر کوم چې د ادبیاتو سره ډیر اړیکه لري او ته مخکوله شو چې په ادبیاتو کې ورو په هنه چې چړنې وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ ورته چې د مهاجرت په اړه یو تیړنه کوو چې رواني غیزي پی او چات سدي موږ کولای شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډېر ډېر ده یا مثلا دیو فلسفي دیو خوخيار او دیو پوه انسان رواني حالت شي وي څومره تری زوريږي اوس کوه خو لازم هم د خولي او زورم ده د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې راشه مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا کې ډېر دې ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولې شو مندلې شو او پږي کې یا ډېر په خړډول سره د شای مطرح کیږي چې مثلا دی یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي او دا په شعر کې وړاندې کولې شو نو نور ډېر شان مخ په مندلې شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو په نيز لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډېر خره زی ځکه دا بیت او شعر نسبتا د خبرو ته ډېر خلګيږي نو کبیا تشریح موشي دا لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم روپونه میلاد بیا ته هم لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانه به ما فکر کړه او زه فکر کوم چې ډیره ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات دی کنه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې کم دی نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چکار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کله فکر وکړي اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي د برخې ته پام نه کوي څنګه هم دا سینه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دی او چا ګډه نشي ورمړوله او شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زه پالو زه بیا یو څه هغه د کپامې سلای وای د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساید په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله دا سې کې مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کاري ساید ډیر ده او خاصه نو د نوي ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هره پوهنځي انتخابوي او غواړي چې پام دې کې کار وکړي کاري ساحه باید وسنجوي مخبره راتلون کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړلې شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي کوي اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو لاته وکړي بیا انسان نه بیکاره کیږي.
کراشم لیکوالی ته څه لیکوالی ته څولې است؟
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او به شاگردانو په صف کې راشم. خو ځینې شیان د انسان دام کوم ذوق دی کنه. زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله مې ستونزې مې او اقتصادي ډول مې هېڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نشي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چاته څه وښیو، څه مزده وي، له یو چا سره څه وکړو، حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل ویښتان ورباندې سپینوي، نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څوک ګټه ترې واخلي. او بل دا خپله زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي، دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړي؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دغه یو ډول سکون ورکي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې یو چاته مخیر رسیږي د لیکل له لارې، دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم، نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو څنګه سره دادا او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، دغه د خپل ژبې مینه له نور هم زیاتېږي او انګیزه له نور هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته وایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله کله موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند، اوس هم درس لولې او هم تدریس کوي. ځین کسان پرې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ترته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه په هغه بخي ډیریږي او د څو لته نه لري. زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي، خپل تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو ویلته دا ده چې موضوعات ته تکراریږي، مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې، بل ورځ په بل کې ولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیر تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کیول چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو تابان دوی کاری سهام ورته ګوري. که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ولې، مثلا ته یو څول ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم، یو څوک څه چغام زبای دور باندې پوي کم، نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه د کړه په چې په استادۍ کې حاصلېږي، په شاګردۍ کې امکان نه لري، یعنی د استادۍ په خو دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که یغه موضوع ته بیرته وروګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ارڅ چې په روپانه کې کشباړوي، یو څه مخ خپل لیکلی شو هغه ولیکو نو تمرکز ټول په اروپا نه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وایي یو شی کس ته کوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نشي، لیکن که یو معین وخت ورته وټاکي هم د دې له خاطره چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطره چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
د ډېر ښه باور دی، خپل اروپا هم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکړې، دریمه ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته بهانې لټوې، یو ساعت یې وکړه، خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولمه، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتاً د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. نو دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست راغلی دی، ښه د کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګه کې دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي، او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه دي، کورس یې هغه تکرار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د یو ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وایي ورو، که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونو ژبې زده کول ده ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي، لکه څنګه ورو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه په خپله هم کله چې معین وخت انسان ذهن نه هغه کار ته آمده وي، نو که به چېرته معین وخت دی نه وي، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي، او تنبلی به تمن بهانې به مرته لټوي. مثلا وجدان انسان ناارام وي، او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوه واري به وایم، دوه درس به یو ور وایم، کله جمعې ورځ را روانه ده ټول به په یو ځای ولولم. به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر ښه ورته جوړ وي، دا ډېر بهتر نظر ده.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له ای آی نه؟
او یوټیوب کې مثال خصوص ډېر برخې استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي، او طبعا هغه دی وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم ځي، انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه، وایي که تاسو ژبه زده کوئ، فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت ورته ماټه کړئ. یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو هغه ژبه سره شي، مثلا فکر هم په هغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دی هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښایسته کېږي. یو شی دا دی، دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. که څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي، او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کړي، هر ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترینه لاره ده، په هره برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، لوکه بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پرې اصلاح کړي، غلطۍ درکړي. ګوګل دې مقالو لپاره یو بل ښه آپشن دی. نو دغه ټول شیان زموږ لپاره د استفادې وړ دي، او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو، ډېر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولای شو، کاملا طبیعي، او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تیره زمانه کې غږیږم، بیا د تیره زمانه سټرکچر ځان تر ورم، بیا د ور دویم حالت اشته ډیر سختي دي، انسان د ژبې دراونې د فلوئنسي مخه نيسي، ولیک طبيعي زده کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لږه ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبيعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کوم، او کله چې ژبه زده کوم ښه خبره ده چې د هغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو، مثلا ما پښتو زده کړې د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی وګوس ما ته موقع نه زمینه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره هغه سره چې انګلیسي مورنۍ ژبه د خبرې وکړم دا زمینه راته مساعده ده. یو فلم خپله یو ژوند دی هغې کې د ژوند هره صحنه موجوده ده او هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې اوسولی شي. زه دغه د پوهنتون لپاره مې دري ته ضرورت لرو فارسي باید ما زده کړې وای. نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیبول اول ورځ کې چې ورته کېنسم هغه په ایراني و هېڅ مې سر ورباندې نه خلاصېده چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم. وروسته تر یو دو میاشتو کتلو وروسته دومره ورسره عادي شوم چې احساس مې نه کوم چې زه اوس په یوه بله ژبه دغه سریال ګورم. بیا چې کله پوهنتون ته ولاړم خبره دا وه چې اکثره محصلین چې پښتانه وو له نورو ولایتونو راغلي وو کسان د پښتنو شمېر په ډېر کم و محدود و مثلا څلوېښت پنځوس د نورو قومونو یو پنځه شپږ پښتانه وي. نو بیا به هغوی محصلین ډېر تنګ و له ژبې سره او نه به زده کړي ولې زه له ستونزو سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه راته معلومه. نو چې کله فارسي زده کېدلی شي یا داسې ډېر ځوانان پېژنم چې هېڅ هېواد هم نه لري او حتی دوی له فلم اردو زده کړې ده نو انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتلې هم خوند نه کوي خو تر میاشتې دوو میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړه؟
مخکې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چاته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزوو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي د یو چا په شونډو مسکا راوړې د یو چا لاسنیوی وکړې د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله په وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو دا په هند کې کوم کس و ډېر زیات مالداره و نو کورونه اخله موټرې اخله هوټلونو ته ځه خوب ټولو شیانو خو ډېره آرامي به نه وه موقته به وه او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سره خوشحاله وي کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو وایي ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه وایي راته وایي چې که ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نورو ته هم خیر ورسوي که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د محصلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی ژوند دی نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې پخوانۍ خلکو نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو راڅرخو نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي
همدا د معنویاتو پورې وایي. غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي که نه یو شی جي کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. اور هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو خوست ولسوالۍ ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کار کولی شي ډېرې ستونزې هم نشته پکې نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر اسانه دی چې په دې کې کار وکړو
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې وی ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دا د قبایلو یو لیسا ده نو دغه ماسیلین بس د کون کې ډیره ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو قندوار ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام غوړو چې ملګری احوال واخیست کشمیر هم له موږ سره خلک کتابونه وړل نو اتمنې پښتنه کوي او ساته کوي اوس هم ماته کوي چې را پیدا کړی چې بل ول سره هم
د زما مطلب دا مخ ته تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه د 30 میلیون ټولنه کې زر ټو کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خيار ونه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وی یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې غلط خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرام احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شاید دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړی یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټو کو په ځای دلته لس زره تر 500000 تر یو لک پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرام احساس وي دی انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې مې خبرو کړی یو څه زنه نارامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندې ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي ایله ونه لري نو انسان نه ایله وی چې خو دا نتیجه نه ورکوي هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې شاز ده وروسته زه د توري خلمونه نو شکر دی په دې برخه کې دا احساس سره ډیر نه مخ کیږي کنه خلک الولی هغه قدر یې کوي
بس توري دی وسوسه او قلمونه دی پاتې وي مننه کور ودان
Get you me